افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د را روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو له د یو کارپو سره مرکه کړې. پر ځینې نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2015 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13:12 وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری ډیر دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه نه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوی ټول امریکایي سرتیری د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د برید یو عامل وژلی او یو بل یې نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوق پانځي باندې د نومبر په 2 وسلوال برید وشو چې له عمله یې 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبریال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارند.
ترهګر طالبان د دې وس نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څانګې د دې پیښو په پلټنه بوخت دي.
هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هغه مان چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی، د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندۍ میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1415 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي وو چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن د دغه هیواد له ولسمشرې سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزادو او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یو خبرپاڼه کې کړې دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشرې ته د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکوونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې ونیولې او وروسته یې ځینې سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریې پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریې د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅکله نه ده تایید کړی چې ایراني ځواکونه دې د سوریې خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بلل وي او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وې. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و.
له اسد الله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د را روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. دغه راز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه له ګواښ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو د جوړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نه شو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیزه خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هوا سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23مه او 24مه د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اورئ.
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژمن دی.
دولت جمهوریت اسلامی افغانستان
خان حکومت د نړیوالې ټولنې له هغه لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې، ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغېز په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو په شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. داسې مرستې که د ولس په نامه راټولېږي، د هېواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي، دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، نه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطي شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دي، ټول خو عمده شرط په کې دا د اوربند دی د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی واکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یوه خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کې ده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی شي د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغسه چې نړیوال ترې غواړي اقدام؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل او هغه کمیسیونونو هیڅ نتیجه ورنه کړه. اوس یې نوی کمیسیون جوړ کړ. ښه، د تېرو کمیسیونونو هغه سودا په داسې وخت کې جوړېږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دې نه مخکې ځینې چارواکي څارنوالۍ ته وروپېژندل، خو هغه اوس هم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په هغوی کې راغلی دی. لکه د مالیې وزارت ځینې کارمندانو، د ځینې لوړپوړي چارواکي یو د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستې وې، لیکې ځینې وزیران، ځینې والیان، ولې هغه خو اوسه پورې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو هغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېني د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي د افغانستان نړیوال ملاتړي هغو مرستې ونکړي لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوئ چې دا ځل به هم افغانستان هماغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډېر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډېر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډېر زیات دلته دي. نو په همدې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشریفاتي، ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کېږي، دا به فقط اعلانې کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مو هم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلوال طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغو نوو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوي، څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شکه، خو ډېر مسؤلیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کېږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسؤل چې دی هغه د افغانستان حکومت دی، او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم، د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګړندیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي، ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه انعطاف نه وینو، او بدبختانه چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې ښودلی نه دی بلکې شدت یې جنګ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنګونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي، موږ کولی شو چې د کابل په زړه کې دغسې حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوق یوه ډله ده، مګر ډېر مسؤلیت خو حکومت لري، حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي، ولې متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره عیار کړي، او دنیا چې څه غوښتنې دي هغه حد یا کل که 100% نه شي پوره کولی، 50% خو یې پوره کړي.
په افغانستان کې د سترو پروژو لپاره اوږدمهاله مالي مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي د څو کلونو په مخه. اوس که چیرې نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېرې سترې یا لویې پروژې چې تکمیلول یې ډېر وخت نیسي هغه نور عملي نشي؟
هیڅ داسې لویه پروژه نشته چې اوس پکار روان دی. همدا اوس موږ 28 ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه ناامنه دي، لویه پروژه په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی، او دغه مرستې چې ما وویلې یو کلن دا یو کال کې نه کېږي، دا یو بل پیغام لري، هلته د سولې پروسه روانه ده، او که چیرته هغوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېرې مرستې اعلانوي.
د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبری آژانس هم څو ورځې مخکې په یو راپور کې کتنه کړې وه، او ویلي چې نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره د جنیوا په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي، او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي. چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې 10 شرطونه ایښي. رویټرز خبری آژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هېواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنې وکړي. د غوسر شنو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري آژانس ته نمونه نه دي په ډاګه شوي، ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندویه هېواد دی په پام کې لري چې له دې هېواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. سرچینې دا هم ویلي واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په 10% کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره نښلولي وو او که د ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات ونه شي خلک به بېرته له سیند څخه په جالو کې اوړي. نور حلیل اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ پر سفان سیند د سپین جماعت پل څو کاله مخکې په کونړ کې میشتو بهراني ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو لسونه سره وتړل. خو اوس د دې پل ستنیو محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتو اوبو کمزوري کړي او هر غړی د نړیدو خطر شته. د سیمې خلک وایي که د سپین جماعت د پل د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونه شي ښایي داسې وخت راشي چې بیا به اوبه له وخت تیری او پل به په بشپړه توګه نړېدلی وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره یې وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړي بابا په نوم پل د نه پاملرنې له کبله ډېر لس کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څېر په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پل دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاولا ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چې هلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دوران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپه کېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناست و. خو کله چې بهرنیو ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسؤلین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دا دوه پلونه چې حالات ډېر خراب وو یو د پشت پل او د حکیم آباد پل و په دې باندې تقریبا 10 میلیونه شاوخوا کې پیسې مصرف کړي. هغه پایې مکمله تخریب شوې شوی په ځینې وخت کې هم محافظتي دفاعي دیوالونه هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره ان شاء الله د نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي د دې لپاره به ټول هغه تخنیکي سروې ترسره کړې ده او مرکز سره مشارکه کړې ده. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به انشاءالله په دغه نورو پلونو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وایي د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې له ګواښونو ډک تګ راتګ پای ته رسېدلی دی، خو حکومت ته پکار دی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نږدې چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته ستانه شي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړي.
رسمی ایجنډا خو نه دی اعلان شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګری شوی پیغام کې استبلی شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبر هم کوي چې اقتصادي تعلقاتو بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوی وه، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمیږي. نو اقتصادي تعلقاتو خبر هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي. او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او نو هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربند په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دې دا کار کولی شي. نو به کتلی شي د پاکستان خپل ځنې مطالبه به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر بلنه ورکړل شوې وه چې عمران خان دا منلی وه.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پورې کابل ته تللی، په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د دغه سفر لپاره تیاری نیسي. که چیرې عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګست کې د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېدا خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول، محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقربا او چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول او اخره وینه نه وي، چون چې د یو غورځېدا خبریال او په حق ورسېدی دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسېږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته او د دخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي. او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شته. ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د ورزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخته تاسو د ست کړي پیغام پریږدم. زه د الیاس طاهر پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي. سخت خپه او خوښینه يم.
افغانستان خطر ڈیر خواہشی نے
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمن کې وژل شوی خبريال الیاس دایي په اړه. الیاس دایي د تیرې پنشن به په ورځ د هلمن په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انخلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلی چې په دې پیښه په اړه پلټنه کوي. البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې. کور مودان پیغامونه تل راسته وي. موږ هم خبرو دی افغان بي سي مات سوا تل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راسته ولې دي. په بل خبرونه کې درته ولو ولولو خو اوس خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې. د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او جون پشی بو که خووس اسد الله الدین توار ور کو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهم خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستان باسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمای وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریډ یو بل اصلي عمل یې نیولې دی. خاغلی صالح دغه کس رحمت الله یاد کړی او ویلي دی چې د بریډګرو د ډلې یو فعال غړی وو. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده. د وزارت ویاند وایي چې موندنې ښیي چې د بریډ د طالبانو لخوا شوی خو طالبانو بیا بریډ کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4500 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبال دویمې څپې سره مخ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکاریو او د غراز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوې. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. د سوریه دولتي اجانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي.
او مخکې لري چې ونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته رسیدلې. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې دوه د شلو غاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه. ښاغلی قریزاده وایي دغه سیالۍ د اوو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې څلور کسه د ځوانانو، دوه د تنکیو ځوانانو او دوه کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره شوي. دغه سیالۍ به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبې په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربهتوب پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د هیواد د باولینګ د مرکزي، شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي. د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دوو اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیز غوره شوي ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخه اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي. او افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي. افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 23 نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې قربتوب یې د افغانستان په غاړه دی. پات ول شچه یا د لوبي د 2023 زیږدیز کال دی او رزنۍ نړیوال جام لوبتا د لارمندنی په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیگ سیالۍ برخه ده. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی دا دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسؤلیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی او دولت تکلم الحق سو دیغه دی رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسی قانون مونږ لرو، په اساسی قانون کې د اتباع و ټول حقوق درج دی، ولسواکۍ درج ده، دغسې